هغوی خو نور هم د ښه خوندیتوب احساس نه کوي. دا خپله یوه ستونزه ده.
که تاسو د تاسو شخصي ژوند ته څومره بدلون مو په ژوند کې راغی؟
اولس موږ ژوند کې خو ډېر بدلون راغلی ده، ځکه کوم څه موږ مخکې ولو هر څه ته مو لاسرسی درلودی، نو هغه اوس نشته. تر ټولو غټ څه چې دی، دا انسان خپل ځان خوندي نه ګڼه.
که په دې وغږېږو چې مثلا د افغانستان ښځې مخکې په حجاب وې، افغانستان اسلامي مملکت دی، دغه اضافه قویداد قیدګیری د طالبانو لخوا ولې؟
بلکل، افغانستان مخکې یو اسلامي هېواد و، اوس هم یو اسلامي هېواد دی، نو د ملایانو نظام دی، نو ښځې دې باید دننه په کورو کې واوسي، نو هغه د ښځو ستونزې دی نه ویني. البته
افغانستان کې اوږدې جګړې تیرې شوي دي، یو شمېر مېرمنې کونډې شوي دي، ځینې په کور کې نارینه نه لري یا بهر تللي. دغه ښځو باندې چې دوی قیدګیري راولي، په کور کې نه وي، د دوی خرڅ، مصرف، ډوډۍ، دا مسایل څنګه کېږي؟ تاسو په وطن کې یاست، له نږدې نه یې وینئ، خپل د سترګو لیدلی حال راته ووایه.
ولا دا ډېره سخته ده د دغو ښځو لپاره سي انسان درک کی. دا ډېره سخته ده چې هغوی نارینه نه لري د کور، یا بیرون دي او یا اکثره مړه دي، شهیدان شوي دي په دې جګړو کې، په هغو کې یا څوک نادرکه دي. نو دا ډېره ستونزمن حالت ده. زیاتره هغه ښځې اوس فقر ته احتیاج شوي دي، فقر کوي، په کورو کې منزل کوي، د خلکو کالي منځوا کوه. نو د هغوی ژوند ډېر هم سخت ده واقعت هم، چې کوم موږ وینو زیاتره یې فقر ته احتیاج شوي دي.
تاسو د یوې مېرمنې په صفات څومره خفه کېږئ، څومره ورته ځورېږئ چې داسې حالت وینې؟
ډېره خفه کېږم کله چې د ښځو داسې وضعیت وینم، ځکه زه پخپله احساسوم، زه خپله یوه ښځه یم، دا پخپله موږ احساسو اوس د څومره درد لري او څومره سخته ده زندگی. او د هغو دپاره په خاص ډول چې کوم فکر کوي، هغه ځوانې ځوانې ښځې یو دوی بله لار نه لري چې دوی تېرسک ګټلو یو څه ولري، نو دوی فکر ته احتیاج ده. واقعاً ستونزمنه ده.
که دا وضعیت همداسې پاتې شي، د افغانستان راتلونکی تاسو څه رقم وینئ؟
که دا وضعیت داسې پاتې شي، د افغانستان وضعیت یو سخت حالت ته ځي. واقعاً هم یو نسل د تباهۍ لور ته روان ده، یو سخت حالت ته روان ده.
څه ویل لرئ اوسني حاکم نظام ته؟
ویل دا لروسي اوسني حاکم نظام باید دومره سختګیري ونه کړي. هر څه خدای پاک ښکاره ویلي دي، خو نن د ښځو مجبوریت باید درک سي. هغوی ته باید لومړی سر کې خو تعلیم ورته باید پوهنتونونه مکتبونه ورته پرېږدي، بیا هغوی ته باید د کار زمینې مساعدې کړي، ځکه چې اکثره ښځې کونډې دي، هغوی نارینه نه لري. باید ورته کاري زمینې مساعدې کړي، کومې چې په فقر کې دي، هغوی ته باید د هغوی د ماشومانو، د هغوی ښځو باید غم وخوړل سي، سي کورونه او د هغوی د رس ګټلو یو څه باید ورته ورکړل سي.
ډېره زیاته مننه. تاسو باندې سلامت اوسئ.
تاسو نه مننه.
د طالبانو د حکومت دا قانون چې وایي د ښځو ټول مخ دې پوره پټ وي، د هغو ښځو ستونزې څو برابره ورزیاتې کړي چې دوی په بېلابېلو ناروغیو لکه سالنډۍ اخته دي. دوی وایي چې خپل ټول مخ نشي پټولی، اوس ډاکټر ته هم نشي ورتلی. د کابل ښار یوه اوسیدونکې زهره جنت وایي چې په کارتي چار کې په خپلو سترګو ولیدل چې طالبانو یوه سپین سرې مېرمن چې کورنۍ ته یې د ډوډۍ پیدا کولو لپاره اوبه خرڅولې، د دې لپاره چې غږ یې خلکو اورېده اوبه یې ورته چپه کړې او دا یې په زوره کور ته ولېږله.
تېره ورځ کارتي چار ته تلم، یوه ښځه وه، دې اوبه خرڅولې او د مازیګر ټیم، او دا ډېره د سیمایو سوا په دې کې ورته یو طالب ډېر زیات غوسه شو او د اوبو دا کراچۍ ورته په لغته وواله چې زه د دیز نه پاسېږه، د اوبه د جمې که دیز نه لاړ شه. ما واقعاً هلته وژړل، خولې، ځکه نه لري هغو یو څوک نه لري، هغو مجبور دی خپله همت وکړي، خپله کار وکړي. خال، ستا له خوا نه خو څه مرسته نشته، د حکومت څه مرسته نشي کولی. هغو خو مجبور دي، ځکه کونډې او یتیمان ډېر دي، د خپلې حلال روزي پیدا کولو لپاره به یوه لاره لټوي. نو هغو دپاره خو بیخي ډېره زیاته سخته شوې ده، ځکه ټولو ته عموماً سخته ده. عموماً په افغانستان کې د نجونو تعداد، د ښځو تعداد ډېر دی. نو هغوی چې بیخي سرپرست نه لري، هغوی چې محرم نه لري، هغوی دپاره خو چا خبره دلته ژوند بیخي بند شو، ځکه څه وکړي؟ هیڅ لاره نشته دی، او دا چې بیا د تاوتریخوالي څخه کار اخلي، حتی مویل شي وو که دا عملي نه کوي نو موږ به د وهلو ټکولو او درو څخه کار واخلو. نو زه خو نه پوهېږم چې دوی ولې دومره فکر نه لري دغه یتیمانو په اړه، دغه کونډو په اړه، دغه نجونو په اړه چې دوی سرفرست نه لري، دوی څه وکړي، اخر چیرته لاړ شي؟ خو همدا وطن دی، همدلته پیدا شوي دي، دوی هم حق لري. زه خو نه پوهېږم دوی په ذهن کې څه دي او څه رقم دسیسه لري. د هغوی دپاره ژوند بیخي چا خبره لاسه ورکړي او ځان یې بللی دی. نو همداسې تنه دا نه، زیاتره داسې خورګانې دي، داسې کونډې دي چې خپله کلاسیک کراچۍ چلوي، هغه وزنونه چې سړي یا نارینه پورته کوي، دوی هغه وزنونه وړي یا هغه سخت کار کوي. دوی دومره غیرت لري چې د خپل رزق دپاره، خپل ماشومانو لپاره خپله کار کوي، حتی په حجاب کې، په ماسک کې، په پټ مخ کې که چادري ووایي. خو چادري هم ورسره زموږ افغانانو خو زه منلې ده، خو بیا هم دا ځینې ټکي یا ځینې نقطې چې ډېرې دردونکې دي. نو د ژوند هیله یا هغه امید بېخي انسان د لاسه ورکي.
بله، څه فکر کوي دوی ولې له افغان میرمنو سره داسې یو چار چلند کوي؟ هغه چې غواړي خپلې کورنۍ ته یو مړۍ ډوډۍ پیدا کړي، لکه تاسو چې ویل اوبه خرڅوي، هغه ته یې نه پرېږدي. دوی د تاسو په نظر، د تاسو په فکر، ولې له افغان میرمنو سره داسې کوي؟
لکه څنګه چې موږ پیږو، دا درې کاله کېږي چې دوی راغلي دي، او زموږ پوښتنه هم همدا ده چې ولې، ولې دلیل څه دی؟ موږ خو د همدې وطن لورګانې، دلته پیدا شوي، دلته حق لرو، پلرونه نیکونه مو د دې ځای څخه وو، نو زموږ نه دا حقوق او حق ولې اخیستل کېږي؟ موږ هم همدا پوښتنه لرو چې ولې. تر درې کالو پورې تر اوسه زموږ دا پوښتنه نه ده جواب شوې چې موږ ته څوک د دې یو منطقي دلیل ووایي چې په دې اساس باندې. او ځکه کله چې طالبان راغلل، د هغې څخه وروسته ما یو کال پوهنتون وویل، تعلیمي حوزې څخه بعض اشخاص راتلل، موږ باندې هلته هم ځینې ډېر قیدات ایښي وو، پوهنتون ته ننوتلو هر څه. نو هلته یو غونډه وه، زه په غونډه کې پورته شوم، د هغې څخه ما یو پوښتنه وکړله. راغلی وو د لوړو زده کړو معاونو فکر کومه، نو ویل چې موږ غواړو مری عدالت وکړو، او تاسو ته موږ په تورو شپو راځو، موږ په ورځو راځو، موږ ستاسو حال پوښتنه کوو. حال دا چې زموږ وضعیت هلته ډېر خراب و، موږ طالبان په وخت کې درس وایو او ډېر مشکلاتو سره مخ وو. نو ما ډېر په یو هغه شکل د دې نه پوښتنه وکړه چې تاسو فقط موږ ته د دې ولې جواب ووایو، چې دا ولې جواب که تاسو هغه وخت کې زموږ ژورنالیزم پوهنځی بند کړی وو، انجینرۍ پوهنځی او څو پوهنځی په انجینو بند کړي وو. نو ما د دې دلیل پوښتنه ورنه وکړه چې دا دلیل ولې تاسو ژورنالیزم پوهنځی بند کړو، آیا دې کې څه ګناه ده؟ که ګناه یې ولې مو په هلکانو بند نه کړو، یوازې مو په انجینو بند کړو؟ انجینرۍ کې کوم کفر یې، خو ولې هلکان هم کافران کېږي؟ ولې مو په هغو نه دی بند کړی، په موږ مو بند کړو؟ حتی هغې مخامخ ما ته د دې ولې جواب ونه ویو چې ما خپل جواب ترلاسه کړی وای چې ولې. همدا پوښتنه موږ هم لرو، همدا غوښتنه موږ هم لرو چې موږ ته د یو منطقي دلیل ووایي، موږ ته دې ووایي چې په دغه دلیل، په دغه اساس باندې ښه حجاب وکړه، خو حجاب مې وکړو، پټه زه خو پټه زما، خبرې مه کوو، خبرې نه کوم. که نه بیا هم زه نه پوهېږم چې اصلا ښځو سره د دورانه ولې دومره دا او ټول قیدات یا ټول ټکي زیاتره په ښځو باندې ولې عملي کېږي. داسې قیدات یا په نظراتو کې که د سړو دپاره ذکرم شي، په سړو باندې دومره ژبر او زور نشته لکه څنګه چې په ښځو باندې ژبر او زور دی. نو همدا پوښتنه او همدا غږ زموږ هم دی چې ولې، اخر ولې زموږ ګناه څه ده؟ دا چې افغان نجونې، دا چې په افغانستان کې پیدا شوي، دا چې پښتنې دلته په حیا او پرده کې د اسلام په چوکاټ کې ژوند کوو، حیا دا به مو ګناه؟ موږ خپله د دې ولې جواب تر اوسه نه ده پیدا کړی. زما ته خپله شخصا دا ډېره دردوره ده چې زموږ غږ هم بندي شو، چې بیرون په کوڅو کې یا بیرون د کوم اړتیا لپاره موږ اوسو، زموږ غږ باید وانه اورېدل شي، او زموږ په غږ باندې بندیز لګېدلی دی. ما ته خپله خصوصا ډېره دردوره ده او ډېره زیاته سیخه ده، او سره د دې ټولو نجونو ته، د افغانستان ټولو ښځو ته ژوند بېخي ناهیله شوی دی، او په یو درد او په یو عذاب باندې بدل شوی دی. ځکه موږ هره ورځ دلته نوي فرمانونه، هره ورځ نوي قیدات وضع کېږي، او هغه یوازې د ښځو دپاره یې، که نه نو دې لپاره موږ په دې کې ډېر زیات درد وینو. ما دپاره ډېره دردوره وه کله چې ما دا قیدات یا قانونونه وکتل، سم ډېر زیات وو، خو په دې کې ډېر زیات د ښځو په اړه او د ښځو په اړه ډېره یادونه شوې وه، ولې مجرم یوازې همدا ښځې دي. او ما ته خپله دا ټکی سم ډېر دردوره وو چې ښځې غږ حرام دی، او ښځه باید بیرون حتی خبرې ونه کړي. خان زه خو بیرون نه وځم، زه ناروغه یم، زه ډاکټر ته لاړ شم، خپله ستونزه څنګه ووایم؟ ما پرې باندې یوه لیکنه هم کړې وه، کله زه بیرون ځمه، که زه د خط نه استفاده وکړم، که یو دوکاندار ته زه خط ولیکم، یا یو موټروان ته چې ما تر دې ځایه ورسوه، نو هغه ها زیاتره خلک دلته بې سواده دي، حتی په خط او په لیک باندې نه پوهېږي. نو زه مجبور یم زما غږ اوچت کړم یا خبرې وکړمه، خو دا ځینې ټکي دومره دردوره شي، دومره حتی چا خبره خپل جنسیت نه لري کرکه اوسي چې زه دومره بده یم یا زه دومره حق نه لرم چې حتی زما په غږ بندیز دی، زه باید بیرون خبرې ونه کړم. نو لکه څنګه چې تیر وختونه دا درې کاله موږ داسې په درد او عذاب کې تیر کړل، ورځ په ورځ دا ډېرېدونکي دي او موږ ته نور مشکلات ډېرېږي.
بله، دا قانون چې تصویب سه چې د ښځې غږ باید ونه اورېدل سي، د ښځې مخ باید مکمل پټ وي، دغه له دې قانون وروسته خو یو څه وخت تیر سوی ده. د طالبان حکومت دا څومره جدي نیسي او څومره په ښځو باندې عملي کوي؟
دا چې داسې یوه ماده ذکر کړې ده چې د ښځو غږ هم آرام دی که نه، دو بیرون باید خبرې ونه کړي. زموږ خویندې په ولایتونو کې دا قاعده ډېر جدي نیول شوې دي، خو خپل کابل په مرکز کې دومره لا نه دي جدي شوي، او حتی د دې اجدار هم په ولایتونو کې ورکول شوی دی. که چیرته دا عملي نه شي نو موږ به د وهلو ټکولو او درود څخه کار واخلو. نو په ولایتونو کې خو له پخوا څخه هم ډېر زیات قاعدات کلک او ډېر زیات عملي کېدل کنه، ځکه هغه بیچارهګۍ ډېرې خلک بې سواده دي او هر رقم ظلم او وحشت زغمي، ځکه مجبوري موږ هم دلته. نو دا هم نیول شوي دي په نظر کې. خو د کابل وضعیت چې دی اوس په موټر کې یوازې درې انجونې باید پورته شي یا محرم ولري، او کمې انجونې چې مثلا دوه نفره اوسي یو نفر اوسي هغې ته اجازه نشته دی چې پورته شي. نو د دې قاعده چې کوم وضع شوي دی د دې په عملي کولو باندې هم ناست دي او دا عملي کوي.
ښځې څومره تر زیات فشار لاندې دي له دې وروستي قانون وروسته؟
که زه ووایم په سل فیصدو کې ښځینه 90% یا 100% تر فشار لاندې دي، نو زما دا خبره به دروغ نه وي. دې یو رقم شوی ما چې ولې زه حق نه لرم، حتی د هېڅ حتی زما غږ حرام شو، غږ دې حرام دی، خبرې مه کوه. خپله فکر وکړه څومره به دردوری. زه خو همیشه فکر کومه که زموږ ګورونه یا زموږ دا حکومت غړي همدې ته فکر وکړي او همدغه دوسیه یا همدغه خبره په ځان باندې عملي کړي، دو ته به څومره سخته وي. خو دا مقابل لور ته فکر نه کوي چې ولې نجونې زړه نه لري، ښځې زړه نه لري، ځکه ډېرې زیاتې د فشار لاندې دي او ژوند ډېر زیات تریخ شوی دی. باور وکړئ ټول د رواني تکلیفونو سره اخته دي. په کور کې د ورځې دوه درې ځلې ژاړم، زړه تنګونونو سره، بد وضعیت سره مخ یي، ډېر زیاتې د فشار لاندې دي. په سلو کې زه ووایم سل فیصد هم تر فشار لاندې دي، نو دا خبره به غلطه نه وي.
ښځې چې مثلا د افغانستان په دې اوږدو جګړو ناخوالو کې د کورنۍ نارینه له لاسه ورکړي، کونډې دي یا نارینه نه لري، په سفر تللي دي، دوی څنګه کوي خپل ژوند څه رقم مخکې بیا اوسي؟ دوی نه پرېږدي چې بې مارامه راووځي او غږ یې پورته نه سي او دا مسایل ورته زیات کړي، د غو حالت څه رقم ده؟
دا خبره چې یادونه وکړه دا ډېره دردوره یا ډېره د جګرخونۍ خبره ده، ځکه په افغانستان کې ډېری خلک چې دي په کور کې زیاتره ښځې دي، زیاتره انجونې دي، په دې تاوتریخوالو کې زیاتره کونډې دي، یتیمان دي.
که راسو دې ته چې د طالبانو له وروستي قانون وروسته چې وایي غږ دې نه اورېدل کېږي مخ دې پوره پوښي، افغان مېرمنې څومره په دې توانېدلې چې دا قانون ورته عملي کړي؟
لکه څنګه چې زما په شمول ټولې زموږ انجونې یا ښځې چې په افغانستان کې ژوند کوي، دوی په دې اساس باندې په ځان باندې ډېر فشار هم راولي او ډېر دغه کومه غوښتنې چې دوی لري دوی دا مني، په دې اساس باندې چې دوی باندې غږونه کې یا هغه کول یا خراب خبره کول هم یو ننګ دی دلته، یو انسان د سوال لاندې راځي. نو دې په اساس باندې که مخکې به زه له کور څخه وتلم، ما به دوه درې متره زړوکې په سر کوو. باور وکړئ د طالبان د راتګ سره ما ډېر غټي جاب او شپږو متره زړوکې ما ته مور اغوستې دی، یا ساده ټیکري زغه ته وم او زه یو نقاب اچومه. په دې اساس چې دا ما ته غږونه کې او تر پوښتنې لاندې رانشي، دلته که هر قانون ویل کېږي نو دو انجونې یا ښځې مني، سمه ده که حجاب اوسي دوی مني، که هر څه اوسي دوی مني، خو دا بعضې قانونونه چې حتی وایي غږ دی مه پورته کوه، خولې زه خو مشکل لرم، ازي او ډاکټر سره ازي او دوکاندار سره ازي او بازار کې څنګه خبره وکړمه، بیا بغیر له هغې چې ته باید محرم ولري. ښه زه محرم نه لرم، زه محرم له کوم ځای څخه یې کوم، زما پلان نشته، زما ورور نشته دی، مګر په دې دلیل هم درته څه نه وایي. حتی که باس ورسره وکړي په دې لاره کې چې مثلا بعضې ترافیک یا بعضې طالبان ولاړي چې درته ورته وای ولې به محرم راوتی ته چورته چې زما ورور نشته زما پلان نشته رزیتی مې مزته وکم د دې د پاس درته وای چې زه یو سوشل اقا دوا مزلار شپ کور کینه د څه درته نه وای چې خا خورته خو مشکل لري کنه په دې اساس درته یو بل خبره درته کوي د تو چې مخ نه متیر شه زلا ش کور کینه نو په دې ولې په دې د نن منګم نه پچولې دومره وحشت دومره ظلم زکه هر انسان کې یو منطقي فکر ولري یا د حکومت حاکمانو څخه دوه باید لول نه فکرونه ولري او دا په ځین کې و سمه ده زه نه وزم کو نه زه په کور کې نه ما زه پلان نه لرم ضرور نه لرم ما ته زما رزق راوړي ته ما ته زما نفقه راوړي خو نه غم را سره نه منی کنه شکر چې زمونږ سایا زمونږ ساغ ستل د الله جل جلاله په لاس کې دي کله دوه په وسه کې ونه دوه په ویل چې خزي د سانه اخلي دوه د اکسیجن نه تنفس کوي دا د یواز د سړو د پاره اوس یو سړی دلته سا اخلي دوه تر دې حد موږ ته قوی دا ټاکلی
ډیر زیاته مننه خور تاسو ژوندې سلامات اوسئ
هله کومه مننه فرشته جان تاسو څخه کور ودان
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړو او ستوندو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 4 6 په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو تر بیا هي چاري
آزادی میلمه که پر یوټیوب چینل د اتن په ویډیوګانو په سیګر زی نو د دوه ځوانانو لمستو اتنونو سره به مخامخ شي چې دواړه وګدې ګارګوټي څنې لري یو مخکې او دوه مور پسیوي او کله کله وار هم سره بدلوي چې د اتن په سر کې وي محمد شهزاد خان نومیږي او د ترزوی محمد یار ورپسی وي دوی د پاکستان د پنجاب ایالت د بهاول نگر ولسوالۍ په هارون آباد سیمه کې زیږیدلی پښتانه دي چې اوس هم هلته اوسیږي خود اتن د پروګرامونو لپاره ډیر کله کوټه لورلای او د جنوبی پښتونخوا نورو سیمو ته ځي شهزاد خان او ملګری یې کله کله سندرې هم وایي خو دوی اصلا اتن چان دي او څو ډول اتنونه په ډیر مهارت سره کوي دوی له اتن سره څڼې هم غورځوي کله کله په ډیر سرعت سره ځای پر ځای تاویږي داسې چې نړیوالې جمناستیکي او یا د کنګل پر مخ نڅاګانې ذهن ته راولي او ورسره یې له پښو ګردونه هوا ته پورته کیږي ډیری وخت نور کسان چې له اتن سره ډیر بلد نه دي د دوی پر اتن نه ورګډیږي ښایي ویریږي به چې د دوی اتن ورخراب نه کړي سلامونه او خې چارې زه احمد تکل د دې خبرونه کوربایم او شهزاد خان د ازادۍ رادیو د ځنګړو مرکو په لړۍ کې نن زما میلمه ده لخپل میلمه څخه په سر کې پوښتم چې لمړی خپل ځان راو پیژني
السلام علیکم نیک هلی او احترامات ټول درنو ملګرو ته زه اوسېدلې په پنجاب کې پیدایش مې د پنجاب ده او زه په کوم باندې قربان سلیمان خیل هم سلیمان خیل کې اوسېدلایم سلیمان خیل د غټ شاخ ده د لبلور لایکم ډیر کور نه دی پنجاب کې هم به خډیر دی نو عزیزان قربان سم دي اکاګان سلا کما ماګان دا چې د ټول کوټه کې اوسي پنجاب کې بس یو اکان در سره اوسي یا کا کوم دی یو زموږ کور ده
خونځي تتللې یعنی درس سبق خونځي پوانتون دی ویلي
مکتب صدا احمد وای مکتب خدای شو چې کور اخرجات او بابا مسپنجره او کار نه سو کول شوق مې درلود چې اویل ام وای یو لس جمعه او یو نوکری سرکاری نوکری سرکاری ملازمت حاصل کړی وای کوشش مو ډیر و خو د رب دغسې نه و منظور د کور اخراجات و بابا مو سپین ږیری و د تعلیم پیسې اخراجات نه سوی برابرېدی سره او بل څلور جماعته ما په سرکاري سکول کې ویلی ده او څلور جماعته ما په پرایویټ سکول کې ویلی ده اته جماعت د اتم جماعت پیپر ورکړو د بورډ امتحان ورکړو له هغه نه وروسته چې کرونا ولګېده بس زیاته چټیانې شوې له هغه نه وروسته د کور اخراجات شی سر کم سو کاروبار نه سر مده هم سو نو لاغه نه بعد بیا ما سکولی لکو بس نو خپل کار روزګار ته ملاس واچولو اول مې ریډیو چلاواله لاغه نه وروسته ملاتن سره داسې بس یو شوقي طور مې نه پیدا سو بس زیاتم بس اتن پسې زده کو پسې پیل مې کو استاد مې نه درلودو نه مې استاد تا اتن اسان زده کیږي چې سړی په خپل یو سو مازغه درودلو ولرې اتن اسانم ده او د نوي سړي دپاره مشکلم ده چې دا یې نوی اتن زده کوي دا نوی بیکشي وځي ولې زده به سټپ بای سټپ راځي.
مننه شهزاد خان. له اتن سره دې له کله راهیسې مینه پیدا شوه؟
احمد بای اتن خو داسې کیسه وه چې موږ کوچني وو ورې خو دا کیسې نه وې چې لږ راغټ سو بس کله مې سکولې لکو بس نو بیا مې اتن ته مخ واړو بس اتن مې شروع کړو د شوق په خاطر او د پښتنو یو کلتور و چې یو کلچر پښتنو ده د دې دپاره سړی راسه خدمت وکړو د پښتنو دپاره په دغه هیله هم بس اتن شروع کړو.
او اتن د خپل زده کړې که د استاد هم درلود؟
او د اتن چې ده زما استاد نسته ما په خپله زده کړی ده د شوق په تور او اتن زده کړه اسانه هم ده او سخته هم ده دا به لکه د اتن داسې لکه سټپ بای سټپ راځي لکه ګنتۍ چې له اوله ترې سو پورې هغه یا یک هزار پورې داسې لیول لیول په هغه به راځي بغیر لیول سے راشی آلت سر چپی سے ڈول پی وسی تپ بل سے اتن ڈیر سر گڈی جی نو دا اتن سے دا استاذی و کے ہم شدا او لیکن ما بے استاد دا کڑے استاد نہ لرم او اتن استاد غواڑے بالکل غواڑے انجانا سڑی دی پارا ڈیر مشکلات تا سے دا کوی دا اول وار دا سی دا دا سوکا سوکا سړی په خپل دغه زده کوي په مزغو داسې ویډیو ته ګورې هم زده کولی شې که دغه چې پروګرام ته ځې هم خلکو ته وګورې اتن ته وګورې ډول ته وګورې قدمو ته وګورې داسې هم زده کولی شې.
شهزاد خان ما لیدلی دي چې ډېر کسان کله کله په اتن کې له ډلې سره نه ځي یعنی یو ډول کله لاندې وایم خ اتن نه وزده نو اتن په زحمت زده کیږي او که یو طبیعي استعداد دی چې په ځینو خلکو کې شته او په ځینو کې نشته؟
اتن څه دی احمد بھائی؟ اتن مشکل هم نه ده او مشکل هم ده. اتن کې څو قسمه اتنونه راځي احمد بھائی، لکه زازی اتن ورته وایي، دوه چرخ اتن ورته وایي، څلور چرخ اتن ورته وایي، اته چرخ اتن ورته وایي، پنځه چرخ اتن ورته وایي او یو چرخ اتن ورته وایي. په دې کې څو قسمه اتنونه دي. موږ الحمدلله دا وخت هر قسم اتن چې څوک رانه غواړي موږ زده ده. زازی اتن سو، ناصری اتن سو، سلور چرخ اتن سو، ملاخیلی اتن سو، کرباغی اتن سو، دغه سٹیپ بای سٹیپ اتنونه چې لکه ما چې ما مخکې درته ویلم په دې کې رقم رقم اتنونه راځي او په دې کې زیات مشکل اتن چې ده ازازی د سې د نیو سړی د لپاره ډیر مشکلې نوروز د کیږي او زموږ زما خود سر زما فیورټ اتن سې د ازازی اتن دا ډیر خوند راکوي په هر میدان په هر ځای سي موږ پروګرام کوو نو دا غتن خامخا پکې کوو.
مننه شهزاد خان، سندرې او موسیقي د هم زده دي کنه یوازې همدې انده تن دی چې کوي؟
دا موسیقي سندره د لپاره خو زما په 2020 کې بس شوق را پورته سو سړې راس د باجم وای لږ لږ. بیا احمد بھائی موږ په کوچانو کې اوسو، په پنجاب کې په سلیمان خیلو کې اوسو، سلیمان خیلو کې اکثره دا ساده ماحول ساده پروګرامونه ډیر دوی ته خوند ورکوي او ډیر دوی ته شور لګیږي نه. او داسې دوی بس دا ساده ډول باجا دا تنګ دوی ته ډیر ښه خوند ورکوي او باجا مو بس دوی د لپاره زده کړې شوق مې هم درلودو خوند را کولو. داسې بعض اوقات سړی داسې لږ ټینشن یې پریشان یې، بیا سړی کښېني ورته پنځه منټه سړی ورته کښېني ټیم ورکوي سړی طبیعت پې سم سي نه، سوچ یې لږ بدل سي، سړی داسې لږ باجه وایي استاذي بیې کوم باجه سي ده بې استاذه نه زده کېږي نه بې استاذه سړی استاذ کېږي. سندره موسیقي دا استاذي غواړي، دا هیڅکله بې استاذه نه زده کېږي نه بې استاذه سړی استاذ کېږي. اتن سې ده اتن لا دونه دغه نه پروا نه لري، لیکن کوم سې پروګرام موسیقي سه اوازونه سو دغه شاګردې غواړي.
ډېره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو، له ازادۍ راډیو د ازادۍ میلمه ځانګړې مرکه اوري. زما میلمه اتن چی شهزاد خان دی. شهزاد خان، ستاسو په ویډیوګانو کې چې پر یوټیوب او پر فیسبوک باندې خبريږي، له تاسو سره یو بل ځوان چې دغه هم اوږدې څڼې دي کټ مټ ستاسو په شان او ډېر په څیره کې هم سره ورته یاست، په تړونو کې اکثرا در سره یو ځای وي، دا ځوان څوک دی؟
خپل ځوان چې لما سره ګډېږي په کوم اتڼ په کوم دغه کې یوټیوب کې سي زو ورکوم ویډیوګانې فیسبوک پاڼه باندې لا یوټیوب کې لا په ټیک ټاک کې سې زور کوم. لما سر چې کوم یو ځن کوي دا هغه زما د اکا زوی ده، هغه زه بیا په یو ځای تړونه کوو هر ځای ته زو. نو لکه زه او داسې داسې په طبیعت سره پوهوي په اتڼ کې په قدم سره پوهیو چې دی په کوم مال خاوړي، بس ما له معاملې اشاره راکې بس ما سر خلاصې دی دو دې چرخ ته اوړي او دې چخته راوړي. نو په دې شي زما سر خلاصې زه او دی په طبیعت ډېر سره پوهیو په دا اتڼ کې په دا پروګرامو کې. او کله چې داسې ناوله د سړی رامرګری شي نو له هغه سر موږ ډېر مشکلات یې ولې هغه موږ ناوله دی یو موږ او دی داسې په قدم نه سره پو او دی سره سره بیا ما له هېڅ ټینشن نه وي.
شهزاد خان، اکثره تړونه ستاسو داسې ښکاري چې د ودونو او خوښیو په محفلونو کې وي، تاسو کوم دفتر لرئ، مرکز لرئ، بیا خلک مراجعه درته کوي او که په خپله ورځئ؟ یعنی د تاسو څه رقم د محفلونو ته ورځئ او د محفلونو خواندان تاسو څنګه پیدا کوي؟
احمد بھائی، دا داسې سه موږ دفتر نه لرو په پنجاب کې اوسو، وخت مدورې تر کړی ده د دېش دفتر نه لرو فلحال، هغه په خاطر د دې سه په پنجاب کې اوسېدلې ټیم وخت مدورې تر کړی ده. او بل او پروګرامو ته چې موږ ځو احمد بھائی، دا په ودو ته چې موږ ورځو دا پروګرامو کې نمبر راڅخه واخې په یو بل پروګرام ته راغلي موږ پروګرام وکړو بس بیا دوی نمبر راڅخه واخې. نو بس داسې په اډوانس کې ټلیفون میسج راته وکړي، واټساپ باندې لا دغسې ټلیفون را سره وکړي، نو بیا موږ ټیم یې بس ټلیفون ور سره وکړو پروګرام ته ورسو اټینډ یې کړو پروګرام په ښه خوندور شایسته کړو پروګرام ښه شایسته تیر کړو چې د موږ په وسپرئ او د موږ سزدی اتڼونه سو او سدا سندرې سوې دا ورته ډالو یو
بیا د دې اتن په بدل کې پیسې هم اخلې او ک بس په دوستۍ او په ملګرتیا باندې ورته اتن کوي.
احمد بھائی دا خدا سے دا قربان دا مر سے خپلا اتن دے پارا ورزو چاہتا مش پیسے جنا خستے یار دوستی کے ورزو کم سے دے دی پروگرام سندر گاڑے رس و گاڑی او لا ڈلو نہ رس و گاڑی بیا مش پیسے اور تو وایو او بل دا دا سے مرغری یاران دوستان سے مدی ایغو سرا مش پیسے نہ دی ویلے بچے ورسو ورورا هغه د دې شواز وانه د کپڑے را کولې پیسې را کولې شی را کولو په یخ کې بیا موږ سره ورته وایو خاطر دې سه د هر سړي خپل ماهند خپل سوچ ده او لیکن سه کله را موږ د موسیقي وال لا سندرغاړې لا ډول باجې وال دا سه موږ سره غواړي بیا هغه لا موږ سره پیسې غواړي بیا موږ هغه ته وایو سه وروره دونه پیسې لګیږي نو بیا موږ ورځو چې یار دوست مې یغه سر موږ سر نه دا چولای نم په خپل دا شرته ویل چې دونه پیسې براکې لا به دونه راکې هغه دې خپل شزوانه ده او کوم چې نو موږ دا چې پروګرام موسکي والے او هغه پیسې بیا غواړي
د ازادۍ میلما ځانګړې مرکاوري شہزاد خان مننه چې له ازادۍ رادیو سره د زړه خواله کوي وعده مو کړی کورنۍ ماشومان بچیان لري
زما واده درې کاله کېږي چې ما واده کړی ده درې کاله زما د واده پوره شو او زما دوه بچیان دي مشره بچی ده او کشر بچی ده له دغې نه وروسته بس له واده نه وروسته ما ته دغسې د کاروبار احساس وسو د کور د بچیانو د دغه غوندې د پیسې طلب وشو نو بس ورور خواري مور سره کاږو لاس خواري مور سره کاږو دا لکه داسې محنت مزدوري هم ورسره کوو پروګرامونه هم کوو داسې نه چې خالي پروګرامو ته ناز
تاسو مخکې ویل چې اتڼونه رنګ رنګ څو ډولونه لري او مثالونه مو هم ورکړل که د اتڼونو ټول ډولونه په افغانستان کې په خیبر پښتونخوا او په بلوچستان ایالتونو کې که دا ټول سره راټول کړئ نو ټول ډولونه د شمیر د دې ډولونو در معلوم دی. البته دا پښتنه ځکه کوم چې افغان سیړونکي حبیب الله رفی یو وخت ویلی وو چې اتڼونه ما په خپل ترې اوریدلی وو چې اتڼونه سلګونه ډولونه او سلګونه ضربونه یا د موسیقي په اصطلاح تالونه لري. ستاسو په نظر دا خبره څنګه ده؟
اتڼو کې ستا ډېر قسمه اتڼونه دي اتڼونه خو بیخي زیات دي یادېدلی نه دي لیکن صرف دا پنجاب کې زموږ په دا سلیمان خیل قوم کې سې کوم اتڼونه ډېر ویل کېږي دغسې دي دا خو ما ته د اول فیل کو په دې کې اتا نه قسمه اتڼ چې ده دا زما تر سترګو وړاندې دا ما لیدلی دی او موږ په خپله دغسې قسمونه اتڼ کوو دغسې خې ډېر قسمونه دي لکه دغه صاحب چې لیکلي وو دغه بالکل حقیقت تر دغه نه زیات قسمه اتڼونه شته خو لیکن موږ سې زیات اتڼونه اچوو زاو زما د اکا زوی موږ اته قسمه نه قسمه اتڼ اچوو دغه نه زیات نو نه کله اچولی دی او نه اچوو تقریبا دغه لس قسمه اتڼونه جوړیږي یو قسم اول چرخ ورته وایي بل ورته وایي کره باغې اتڼ بل ورته وایي دوه چرخه ناصری اتن بل پسې سلور چرخه اتن بل اخیله یې ورته وایي سلور چرخه ورته وایي بل پسې را تیر سه پنځه اړخه اتن زازه اتن او دې کې ورور زازه ته کې خیله یې وایي زازه یې ورته وایي دې کې اته چرخه اتن سو په دې کې یو ناصری اتن راځي امو یې ورته وایي دغه اتن سلیمان خیل کې راځي لوی اتن ورته وایي د دوه قدم اتن په دې کې داسې یو لس قسمه اتڼونه چې دي یو لس اتلس قسمه اتڼونه دا خو موږ لیدلې دي او په اتڼو کې شته زیات قسمه اتڼونه شته خو لیکن هغه زموږ مخ ته نه دي راغلي کوم چې موږ خپله اتڼ کوو او موږ یې خپله لیدلې دي نو داسې دي دا اتنه قسمه اتڼونه دي او زیات ست بالکل ست رقم رقم اتنونه ست بلوچی پنجابی سره کې هر قسم ځان تخپل خپل اتنه ده.
شازاد خان په پښتنو کې ځینې کسان شته چې اتن او موسیقي ته په ښه نظر نه ګوري، او حتی اتنچیانو ته او سندرغاړو هنرمندانو ته سپکاوی او اهانت کوي. تاسو له داسې یو حالت سره مخامخ شوي یاست او نظر مو راته وایي؟
دا احمد بھائی داسې کیسه ده چې په دې ټوله کې پښتنو ټولنه کې راځي، خو په دې کې چې زیات قدر د موسیقي د پروګرامو لري، تعلیم یافته خلک ډیر قدر کوي، خروټې ځوانان چې دي ډیر قدرمند دي، ورته ډیر قدر لري. دا چې ټول قومونه قدر لري، لکه سلیمان خیل شخص د ناصر خلک سو ټوله قدر لري، لیکن په دې ټولنه کې داسې خلک بعضې ځینې خلک راځي ورور سي هغه ډیر سپک سترګه په ډیر سپک نظر ورته ګوري، بد ویل پسې کوي، لیکن هغه د هر سړي خپل ضمیر خپل سوچ د قربان. خو لیکن سلیمان خیل کوم چې سوره شاخونه دي او دا نور خروټي ناصر سیدات سره قومونه دي، په دې کې موږ پروګرامونه کړي دي، دغه سر سچې چیر موږ پروګرامو ته راغلي یو، دغه ډیر شدر نستر غلطه کتلې دي، الله دې دې ته په شستر غو غوري. بعضی خلکو کتاب ټولو قومو کې هر قوم کې داسې یو نیم داسې یو سپک سړی پکې 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 نه چې هغه دې کار ته ډیر سپک نظر ګوري. خو موږ په هغه اړه باندې چاته نه ګورو، موږ خپل کلتور خپل پروګرامونه کوو، ستا بالکل ستا په هر ځای کې ستا، لیکن ډیر قدر من خلک هم پکې ستا، زموږ ورونه دي ټول ډیر ښه درانه درانه خلک پکې ستا، ډیر قدر ورته لري دا موج کې. دا الله دې دې قدر من کې سي دې موږ سپورټ کوي او دې دې موږ په کامیابی خوشاله وي. الله دې هر سړی کامیاب وساتي او بریالی وساتي. دا خو نو د دې مینه ده احمد بھائی، وګوره ته په کوم ځای زه په کوم ځای، دا د دوی په دولت د دوی په سپورټ د دوی په مینه او د دوی په دغه باندې ما او تم رابطه وشوه، نو زه له دوی څخه ډیر خوشحاله یم، ډیر شکریه دوی ادا کوم، ډیر زیاته زیاته مننه وایم له دوی څخه چې دوی موږ ته دومره مینه راکوي او دوی د موږ دومره سپورټ کوي او دوی د موږ هره ویډیو دوی ګوري او لایکونه ورکوي. الله دې دوی قدرمن او خوشحاله لري. زما د یوټیوب چینل سے سو نمبر ګری دي، الله دې ټول خوشحاله ژوند لري ټول پښتانه ورونه چې دوی ورور زموږ سپورټ کوي او زموږ او پروګرامونه ګوري او اټینډ کوي. زه له دوی څخه ډیر ډیر نړۍ نړۍ یو نړۍ نړۍ جان مننه کوم.
او په کور کلی ملګری کلیوال دوستان خپلوان دوی ستاسو د هنر په باب څه نظر لري، څه وایي؟
په کور کلی کې په پنجاب کې سلیمان خیل شاخ کې عمر خیل میرخان خیل ځوانان دي، په دغو کې وخت تیر کړی ده. الله دې د دوی قدر وکړي، الله دې دوی ژوند لري، یاران دوستان مې دي، ښه دوستان یاران مې دي. داسې سترګ نه راته ګوري، یعنی لکه سپک سترګه نه راته ګوري، داسې مو بولي تن وجود عزیز کریم مو بولي. موږ وري وسو خپلوان مې دلی، خو موږ ته د خپلوانو کمی محسوسه کړې نه درانه. او بل غم شادی کې را شیری کې اوروره شادی مو تر موږ مخکې دوی تیاری، الله دې نه کوي چې داسې څه بله مسله دوی تر موږ نه مخه تیار. نو داسې کلیوال داسې یاران دوستان داسې خلک مو دي چې هغه بالکل موږ ته په دې سترګه نه ګوري، د موسیقي لهاړې سیدا باجې وال د ډلو وال دې سترګه بالکل داسې راته ګوري لکه خپل تن وجود، لکه خپل وینه، خپل حزیز قریب، داسې مو بولي.
خپل شاګردان لري یا داسې کسان چې له تاسو نه اتنډ زده کوي؟
داسې کیسه ده سیدا اتنډ موږ مخکې ما چولو، خو مخکې موږ دا یوټیوب پاڼې نه و جوړ کړې، فیسبوک پاڼې نه و جوړ کړې، ټیک ټاک دا شی موږ نه جوړ کړې. شه په دې کې زموږ مشهورې لږ وه، نه چا پیژندل نه چا لیدلې وه، لیکن چې کله دا یوټیوب چینل ما جوړ کړی دا هر سړی چرپن را کوي، حال احوال را سره کوي او هر سړی غوښتنه کوي چې دغه اترنه اوستا شاګردان فلال نستا خو خلک دا چې وایي چې دا زما ورور ده لازما هغه د لندغه سي انډیوالان مرګري یاران دوستان یې هغه راته وایي وایي شهزاد بای دا اترنه په موږ زده کا او موږ حقیقت تر ته وایم احمد بای موږ دا ورته ووایو چې یو خو موږ مصروفیات زیاتې پروګرامونه یې بل د کور حساب لیولې بل په بلوچستان کې بلورلای ښار کې پراته یو په دې وجه چې نه میاشتې ورې درې میاشتې دلې یو په دې اړه باندې خلک راسي یار دوست خامخا راته بسي موږ ته دا پروګرامو کې دا شی رازده کړه دا تن رازک خو هغه بس موږ ټیم نه ورکو موږ ټیم ورکو بس غلطه یو سناس کار را پیښ سي بس په خپل کار مصروف اوسو او په خپل روزګار مصروف یو دې ته موږ توجه نه دا ورکړې خلق وای شاگردان فلال نست
مننه شازاد خانه ستاسو لپاره اتن یو هنر دی یو مسلک دی او که د پیسو د ګټلو کومه طریقه ده
احمد بای اتن سزا اتن قربانا هنرم ده او ما سي قربانا کړی ده ما صرف په دې خاطر کړی ده د کور د بچانو د مور پلار د خدمت لپاره او یو څوک داسې لږ پیسې راکړي او دا باچا دا موسیقي دغه ما له دغه شروع کړو سړی داسې خدای مهربانه ده د بل تر درېده د بل تر ورو تر درېده د خپل کاروبار هم ښه ده نو دا کار چې دا ما په دې وجه شروع کړی ده د روز د ډوډۍ د بچیانو ډوډۍ دپاره او اتن هنر هم ده هنر په دې ده سزده یک افکار درځي یو څوک یار دوست یو عزیز قریب ته په واده ته ورسي او رشایسته یې کې لا د یو چا خواهش یې سدا ښه تڼین راولي او پروګرام یې شایسته سي نو په دې اړه باندې اتن ماز د کړی ده چې دا هنر هم ده هنر کې شک نسته هنر خوم ده او د بچانو د ډوډۍ روزي لپاره هم شه ده کور الله ته خرجات لسر زیاتو هغه مو په دې هاړه باندې ما څخه سکول مکتب پاتې سو او ما دا پروګرامونه سٹارټ کو
کور مو ودان شازاد خان ورستی پښتنم دا د چې ک شازاد خان اتن چینه وای نو څه به کول دند به څه وا او کار به څه کو
احمد بای دا څه دا فکر بالکل ما کړی دا اتن چې نوای بیا خو زه په خپل بل هنرم لرم بس په اغم لګیایم لږ مې داسې رسول ده او لږ رانه پاته ده اما هم کار سلمانی کار د ویښتانو جوړولو نه ده ژیر جوړولو نو بیا به مجبور وم محنت مزدوري به م کوله او محنت مزدوري ته بیا مجبور اوس کوله به مې سوچ م کړی دی سړی که اتڼنه نه وای نو به بیا محنت مزدوري کوله دا به مې خپل یو داسې پرچون دکان برابر او اوس مې نهت ته الله دې توفیق راکړي د نیکو اول ما ته بیا ټولو مسلمانانو ته په خپله مې دغه اراده ده چې خپل هنر زده کړم لکه لا موسیقي لا مکینکي لا مثال بل داسې هنر زده کړم چې هغه نه خرابېږي او نه ختمېږي
ډېره زیاته مننه له تاسو نه شهزاد خانه قدرمن اوریدونکو تاسو د ازادۍ میلمه په خبرونه کې ل اتنچی شازاد خان سره خبرې اوریدې اله د چي د مرکمو خوښه شوی وي تر بیا د خدای پامان
رانا مخوانت سرو سرو پیسوان اوس می ډیر غریبی داشن خالې صبر وکړه خدای برا ولی دوران اوس می سخت نه چاري داشن خاله اوس می سخت نه چاري داشن خاله صبر وکړه خدای برا ولی دوران سخت ناچاری دا شنخاله زما سخت ناچاری دا شنخاله مالی دلی دسرو زرو بازار جوڑا دی پکی نکی ہم پیزوان مالی دلی دسرو زرو بازار جوڑا دی پکی نکی ہم پیزوان لاس میں بند زڑوں میں ڈیر دے پریشان دستا حسن خوش